السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2023 کال د دسمبر 26 دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری ناورو.
د افغانستان د بارنو چار وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشرتا په پکتیکا کې په بریدونو خپل احتجاج کړی دی. د سویلي وزیرستان د مکین تحصیل د شمیر کلیو خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډې کړي دي، او د یوکرین په پلازمینه کیف د کریسمس پر مهال د روسیې هوایی بریدونو د انرژۍ زیر بنا اغیزمنه کړې ده. د خبرو تفصیل، د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر احضار کړی او ورته د پاکستانی ځواکونو د بریدونو په اړه رسمي احتجاج کړی دی. د افغانستان د بارنو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي دي چې پرون ماسپخینې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر حاضر کړ او د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د بمبارۍ په اړه ورته رسمي اعتراضیه لیک وسپاره. وزارت زیاته کړې ده چې د اقدام د زرو پاکستانی ډلو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو هڅه وه، ځکه چې دواړه خواوې په خبرو بوختې. د طالبانو د بارنو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون په ایکس پاڼه لیکلي دي چې په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او نور شپږ ټپیان دي. پاکستان په دغه اړه په رسمي توګه سندې دی ویلي. خو رایټرز خبري ایجنس د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه د جیټ او بې پایلټ الوتکو په وسیله شوي دي، او په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان 40 وسلوال وژل شوي دي. د سویلي وزیرستان د مکین تحصیل د یو شمیر کلیو خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د فوس په امر د دشکا او باخیل کلیو 2500 کورنیو مکین ته کډې کړې دي. په دغه اړه د پښتون ژغورني غورځنګ یو غړي منهاج مسید وویل چې د مکین انتظامیه د بې کورشو خلکو د مرستې لپاره هیڅ انتظامات نه دي کړي.
د دشکانا ونڅا از دی خیل زریب خیل ابا خیل رولر اولډ ماکین ورسرا د نراکی کلی دی دا ټول په پیدل په تکلیف په پریشانی شه. د سوال انتظامیه د طرفه هیڅ سوالات نه و د سره.
فوج یا د سویلي وزیرستان انتظامی د پوځي عملیاتو د پیل پاړه په رسمي توګه سندې ویلي. خو د لدا تحصیل د پولیسو مشر هدایت الله مشال لیډو ته ویلي دي چې د دوو کلیو خلکو د فوج په امر کډې کړي دي او پولیس ورسره هر ممکن مرسته کوي. بلخوا د فوج د اماړیکو څنګ پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سویلي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د استخباراتو پر اساس عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواک سرچینو نه د فوج د اداو سپیناوی نه دی شوی او نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سویلې دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان په تربت ضلع کې د ځمکني ماین په 14 کې د ملیشیا دوه عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د سیمې اسسټنټ کمشنر حمید کورایی د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه پرون د تربت او گوادر ترمنځ د خاران په دشت تحصیل کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د عربو شیخانو یوه ډله لښکار وروستو خپل کیمپ ته ستنېده. په برید کې عربان خوندي پاتې دي، خو د یب سي دوه سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. یو بل ځایي چارواکي د نومونو خودو په شرط اے پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې عربان د قطر شاهي کورنۍ پورې تړاو لري. نوموړي زیاته کړې ده چې د برید وروستو یې اضافي امنیت چمتو کړی دی. تر اوسه شاید د برید ذمواري نه ده منلې. هیڅ چارواکي نه دي ویلي چې د قطر د شاهي کورنۍ کم غړي د ښکار په ډله کې و، ځکه چې دغه کورنۍ زرګونه غړي لري. د چین او جاپان د بارنو چارو وزیرانو د امنیتی ډایلاګ په پیلولو موافقه کړې ده. د جاپان د بارنو چارو وزیر تاکیشی ایویا پرون په بیجینګ کې د خپل چینایي سیال وانګي سره د لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوو په کال 2015 کې د اقتصادي ډایلاګ په ګډون د لوړې کچې د خبرو اترو په دوام موافقه کړې ده. رویټرز خبر ایجنس پرون په راپور کې ویلي دي چې د چین او جاپان د بارنو چارو د وزیرانو ملاقات په راتلونکي کال کې جاپان ته د چین د بارنو چارو د رئیس سفر ته لاره هواره کړه او موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه زر تر زره امنیتی ډایلاګ ترسره کړي. د یوکرین په پلازمینه کیف د کریسمس پر مهال د روسیې هوایی بریدونو د انرژي زیربنا اغېزمنه کړې او سلګونه زره کسانې په سخت یخنۍ کې پرېښې دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون له برید وروسته په یو بیان کې وویل چې د روسیې ولسمشر په قصدي توګه د برید لپاره کریسمس غوره کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې ماسکو په ټول یوکرین کې د بجلی د نظام له منځه وړلو ته دوام ورکړی دی. په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د دوی ځواکونو د انرژي په مهمو ساحو باندې لوی برید ترسره کړی دی چې د یوکرین د فوزي صنعتي کمپلیکس ملاتړ کوي. وزارت په بیان کې زیاته کړې ده چې د برید هدف ترلاسه شوی او ټول تاسیسات زیانمن شوي دي. دا د دې خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په کابل کې د پاکستانی سفارتي مشن یې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان فوج د بریدونو په اړه د اعتراض لپاره اظهار کړی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو سره لیدلې دي. شنونکي وایي دا ملاقات چې د کوم مقصد لپاره کیږي ګمان نه کوي چې هغه اهداف به ترلاسه کړل شي.
ما پاند هغه ملګرتیا به ډیر ادامه ونه ومی ولی کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
د جنوبی وزیرستان د مکین سیمه اوسیدونکو وایي د ممکنه پوځي عملیاتو لامل لسیمه زینو کورنو کډې کړې دي.
میرزا دست شل دوویش گاڑی سرا برابر کردل امر والا جل زنه چکیم خلق وی آغه پا خره بنده چکیم ده ده سامان و ایرو راون کرده و
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو خلاف د تشدد زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور لرو.
زما سر ډیر زیات تشدد وکړو پروګرام مخ ریلیکس وکړو چې واپس راتلو اچانک په مونږ باندې فایرینګ وشو چې په کنداغونو عالم ډیر زیات و عالم.
نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارتي مشن مشر احضار کړی دی او ورته په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په برید رسمي اعتراضیه لیک سپارلې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکي وایي په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پاکستاني استخباراتي چارواکو سینو سرچینو ویلی دی چې پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تریګي طالبان پاکستان پټنځای نه پنخه کړی دی. په دې اړه نور معلومات په ریپورت کې واوري.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د شغل فطرت په وینا د دې بمباری له عمله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پرس اژانس ته د پاکستان ویجاکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټنځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پرس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به یې نه افشا کوي ویلي دي چې د سیشنبې د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو ویجاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبري اسوسییټډ پرس اژانس راخیستې دي چې ادعا یې کړې ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نشته اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوی ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستانی ځواکونو د برید له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله. د اساسي رډو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسي د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی ورسته لډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وي چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو له لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشنبې په شپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د برید په تړاو ویلي وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه برید به بې ځوابه پاتې نه شي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پرون د دې برید په تړاو احضار کړ او هغه ته یې احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو په تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې یې شنډې کړې. اما ښاغلی نقوي په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی افغان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په کابل کې د طالبان حکومت ته کورنو او بهرنو چارو وزیرانو سره کتلی دي او ورسره په خپل منځي او چارو خبرې کړې دي. دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې د طالبانو حکومت ویل چې پاکستانی جنگي الوتکو د دسمبر په 24مه د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د پاکستان حکومت او پوسټ لا تر اوسه د دې بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک وربانی رپورت لري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل دوره کړې ده او هلته د واکدار طالبانو د لوړپوړو چرواکو سره لیدلې دي. هغه په 23 دسمبر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره ولیدل او تر دې ورځې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم لیدلې وو. په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې صادق خان ویلي دي چې دوی د لیدنو په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو او مرستو په زیاتولو هوکړه وکړه. د تیرې سمو درسه د پاکستان حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې میشت پاکستانی طالبان یا د تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان دا تورونه ردوي. ځینې تجزیه‌نگاران په دې نظر دي چې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت سره اړیکې خې کړي او د دواړو ترمنځ بې‌باوري کمه کړي. خو په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د افغان طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي، خو په افغانستان کې واکدار طالبانو لپاره دا ډېره ګرانه ده، ځکه چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره شل کاله په یو سنګر کې د نټوز وکونو خلاف جنګېدلې دي.
د پاکستان ورستنی ورپوري چارواکي او په افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي سفر هم په داسې حال کې افغانستان ته ترسره شو چې غوښتل چې دواړه هیوادونو ترمنځ او یو داسې تفاهم ترلاسه شي چې دواړو خواو ته یو در بل ته قناعت ورکړي چې د افغانستان خاوره لکه پاکستانی طالبان نور به د افغانستان نه په پاکستان باندې برید نه کوي. اما په دغه ملګرتیا په ادامه او نومی ولی کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله دې ته لیواله نه وي د پاکستان هغه غوښتنه چې دوی باندې عمل وکړي.
د صادق خان د دورې نه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار هم په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د افغان طالبانو حکومت سفیر سردار احمد شکیب سره لیدلی وو. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ سفارتي هلې ځلې دوام لري، خو د صادق خان د دورې مقصد بل وو. هغه وویل چې د پاکستان جیټ الوتکو په 23 دسمبر په پکتیکا کې د ټي ټي پی مرکزونه په نښه کړل. د صادق خان د کابل دوره هم د دې سره تړاو لري.
صادق خان نه افغان بوري وزیر خارجه، وزیر داخله
صادق خان د افغانستان د بهرنیو چارو او بوري وزیر، د کورنیو چارو وزیر او سیاسي چارو لپاره نائب وزیر اعظم مولوي عبدالکبیر سره لیدلی دي. د دې ملاقاتونو نه پس په افغانستان کې د ټي ټي پی سو مرکزونه په نښه شول. د دې بریدونو په اړه د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیان نرم وو. داسې ښکاري چې د دې دورې مقصد افغان طالبان په اعتماد کې اخیستل وو او د حملو نه پس وضع د خرابېدو نه بچ کول وو. د افغانستان د دفاع وزارت د دې بریدونو جواب ورکولو اعلان کړی دی، خو داسې ښکاري چې د صادق خان دوره وضع نور خرابېدو نه بچ کولو لپاره
بچانی کې لیے ہی تھا.
د د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې ممتاز زهره بلوچ په 14 دسمبر ویلی و چې پاکستان د افغانستان سره ټول ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. افغانستان ته د صدیق خان د تګ نه وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر عبید نظامانی د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولا یعقوب سره هم لیدلی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15550
او 1380 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اورئ. د بر جنوبي وزیرستان په مکین تحصیل کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د ځینو سیمو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ بې کوره شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې پوځ ورته پرون تر 2 بجو پورې د خپلو کورونو پرېښودو ویلو. بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت د بې کوره شوو خلکو لپاره هیڅ انتظامات نه دي کړي، خو د سیمې پولیس بیا وایي د خپلو وسایلو لاندې ورسره مرسته کوي. اشتیاق مسید نور تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل ماکین دشکا او اباخیل کلی اوسیدونکي په سیمه کښې د وسلولو په خلاف پوځي عملیاتې د پوره د پوځ چارواکیو په امر د خپل کلیو نه کډې کړې دي. د ماکین سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ غړی منهاج ماسید د دشکا او اباخیل کلی خلک د ماکین سیمې ته د روتاګ سترګې لیدلی حال په دارنګ بیانوي.
د دشکانه ونڅه از دی خیل زریب خیل ابا خیل رولار اولډ ماکین ورسره د نراکی کلی دی دا ټوټل په پیدل په تکلیف په پریشانی شي. د سوال انتظامیه د طرفه هیڅ سوالات نه و. د سره د سره ګاډی طریقه نه و. میز د سره شل 22 ګاډی سره برابر کړل. امر ولا ژل زنه چې کوم خلک وي هغه په خره باندې چې کوم د سامان وي ایرو را چکم د مو سره پر رجسٹر باندې مخبل دا گاڑی لیکل او ور سره چکم خلک پیدل رتللی په 2500 نه زیات دا خاندانی نه وروتل دغه علاقې نه.
مشال ریډیو چې د لاده سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله سره د تحصیل ماکین دوه کلیو کښې د پوځي عملیاتې کولې په باره کښې تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
اول د مطالبه وا د کوم کنه چې مثال مشته دا ټیم لږ کېرو کو خو ورنه ټیم بالکل لغا نه و چې بایي دا پوسن آرډر دی دا د مې واشه نه دی کنه یو د خپل په غاه سره دا غاور سره وکړه کنه د کانل سره چې بایي کم از کم سابو پر دمو په ځمو را ټیم رو چې انشاءالله سابو دوی بجې پر دا غونډ رو کوسي څه نن غونډ او بجې باندې وته وتلي کنه دغه ډاکټرنې ورلاژي او بیا یې روبوسي کنه وسا پر دا د مېش پولیس ورسره کم از کم نوي 250 پیرې وشولې کنه مثال وړل وړل کنه.
د پوځ او سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه چارواکیو له طرفه په تحصیل ماکین دوه کلیو کښې پوځي عملیاتې په باره کښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلې شوې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د حکومت فعالان وایي په خیبر پختونخوا کې روان کال د ښځو او نرښځیانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پختونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې 9 نرښځیان وژل شوي دي. په عین حال کې د ښځو پر ضد د تشدد او ناموسي وژنې هم ډېرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ښځو او نرښځیانو د حقونو په اړه قانون سازي هم کړې ده، خو فعالان وایي دغه قوانین اکثره نه عملي کېږي. په دې اړه نور معلومات اسماګل په رپورټ کې اورو چې د یو نرښځي په آواز پیلېږي.
زما سر ډیر زیات تشدد وکړو برهنا ویډیوز چکم دی
دا غک د پیښور اوسیدونکو چاکلیټ نومې خواجه سراره چې روان کال پشپګم جون د موسیقي یو محفل نه د شپې نه وخت د واپسی په وختي مخاوني ول شو او د وهلو ټکولو ترڅنګ پر په مبینه توګه جنسي تیری هم وشوي. چاکلیټ چینه غختل اصل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته اول جون په ویره تیروي خلک تر قلنګونه غواړي او کورته انکار کوي نو د وجلو دړکی ورکړل کیږي.
پروگرام مونږ ریلیکس کو چې واپس راتلو نا اچانک په مونږ باندې فائرنګ شو. موجودانه تور باندې الله پاک خو مونږ بچ کړو خو گاڑی ټول سوری وری شو. تقریباً هلس کسان ټول سره ټوپکې وی چا سره مشینانو ته په کنداغونو عالم ډېر زیات عالم الته باغونو داغی منس کې زونی ولم زی بی جا بکڑم تقریباً نحلس کسان ما سر ری پکڑو.
پی خبر کی دنرخزیانو لحکونو فعال فرزانا بیاوائی چی طولنیزی منفی رویی او رقانون پلکون کو ادارو دن نپام لرن لوجی دنرخزیانو پرزد تتشدد پیخ مخ پزیاتی دو دی. فرزانی لحکومت غختن وکڑا چی پسنفی بنیاد دتشدد پیخ دا مخنیوی لپار قانون سازی وکڑی او پسختی دی پری عمل درامت یقی نکڑی.
2024 چو آغا دا خواجا سرا و دا پارا دیر چی دینو پیر کار ثابت شو. پدے 2024 کے تقریباً خواجہ سراؤں نازی ویڈیو گانے میں جوڑے شوے پدے رو کے آگے کی ایف آئی آر شوی دی لکر ڈولفن اگر خو آگے کم چدے نو یو کس رہا شو ادگ شاہ نو رے چے ویڈیو گانے دی آگا زمان سر رہ دی چے آگے دا یر اخپلی پایار نکے ولی آگے لا دا دمکیان ورکڑی کی بتے چکم اگشتلی شوی دی آگے کم دیر خلق روتی دی گرزی او گو رے نو تشدد کے ہم اضافہ شوے دا او قتلونا چے دنو دم 2024 کی چے دنو زیاد اوشو.
د پولیس ریکارډ مطابق تیر کال خیبر پختونخوا کې په خواجه سراو د تشدد تو لسپی خسبت شوی چې اوه پکې د وجنې وی ولی روان کال د غشمیره زیاته شوی او په خواجه سراو د تشدد 15 لسپی خې مخې تراغلی چې نه هی پکې د وجنې دی. د خواجه سراو ترڅنګ په 2023 کال کې په خزو هم د تشدد پیخو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال د غیرت په نوم د وجنې 129 پیخې ثبت شوی دی. د تختون شپږ دیرش او جنسی زورونی یو سل او اتیا واقعات رپورٹ شوی. دا چې ولې په هیواد کې په سنفی بنیاد دا زورونې پیښې زیاتېږي په اړه یې له مردانه ښځو د فلاحي تنظیم مشرې رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل ټولنه کې د تشدد لوی لامل د خلکو منفي سوچ او ورته ورپېښو اقتصادي ستونزې دي.
دا زمونږ د دې پخوانو دستورونو د لاسه داسې خلک موجود دي چې هغه اکه پخواني رواجونه دستورونه او طبیعي استعمالوي نو په دې په تشدد کې کمی نه راځي هغه سیوا کېږي. دې باندې کار پکار دی آگاهي پکار ده بل قانون باندې دیلا سیشن ورکول پکاري چې آیا پاکستان کې ادا سي قانون پاس شوی دی د ظلم تشدد خلاف او نه قانون دی توازیه شوی ری چې او زه ته زنانه تلی دا اغي خپل د ځان ته پوس کړی دی او قانون اغي له تحفظ ور کړی دی.
بولو هیلپ لاین خیبر پختونخوا کې د حکومت زکات اوشر سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او خزو به اختیار کولو لړکی په کال 2019 کې جوړ کړل شوی اداره ده چې په سنفي بنیاد د تشدد ښکار شو خلکو له فوري قانوني مرستې ورکوي. دا مرستې په عامه توګه د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي. د دې ادارې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي معلوماتو له مخې روان کال 2023 کې ورته 1453 ټلیفونونه داسې راغلي چې پکې یې 1755 ته مرستې ورکړي او ځینې پیښې اړوند ادارو ته لیږلي. پیښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي کائنات بیبي مشال ریډیو ته وویل دا اداره د جنسي جسماني کورنی تشدد او کمپیوټر د لارې زورونو ښکار شوو خلکو ته فوري مرستې ورکوي.
ټولو نه اول چې موږ تراشي نو موږ ورته دلته سایکولوژیکل فرسٹ ایډ ورکو چې هغه بهترین سټیج تراشي. دویم چې کوم دی نو موږ سره دلته قانوني مشاورت او مدد هم موجود دی. بولو هیلپ لاین چې کوم دی سپیسیفیکلی کار کوي د خواتینو دپاره او د ترانسجینډر دپاره.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره اډیشنل انسپکټر جنرال انیلا ناز بیا مشال ریډیو ته وویل ښځو لپاره دی صوبه کې 11 جنډر ډیسکونه قائم کړل شوي چې پکې زنانه اهلکاري 40 ساعته موجوده وي. نوموړي زیاته کړه د څه قسمه تشدد سره مخ ښځې کولی شي چې مرستې ته واخلي.
زمونږ ټول کے پی کے درے پولیس اسٹیشن دی وومن پولیس اسٹیشن یو پہ خبر کے دے یو پہ ایپٹ آباد کے دے اور یو پہ سوات کے دے دغسی زمونږ جنڈر ڈیسک ہوم کار کے جسر تو زمونږ لیڈیز ٹرین لیڈیز پہ ناست دی اور غد خلقو مدد کئی جنڈر ڈیسک زمگر ٹول کے پی کے دی یولس دی اور فری لیگل ایڈ مرلور کو
د نړیوال ادارې هیومن رائټ واچ 2023 کال اگست میاشت کې راغلی راپور کې وای پاکستان کې هر کال تر زرو پورې خزې د غیرت په نوم وجل کیږي. علاوه لدې د تیزابو حملې، کورنۍ تشدد، د تعلیم نه منې کول، د کار په ځایونو کې زورول، په کم عمرې کې ودونه او بغیر له رضامندۍ ودونه دغه هیواد کې خطرناک ستونزه ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
دا مشال ریڈیو خبرونو تا تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو .com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د کرکټ نړیوال کونسل یا آی سی سی د کرکټ نړیوالې سیالۍ یا چمپیئنز ټروفي نیټا اعلان کړې ده. د کونسل د پریکړې سره سم د کرکټ دا سیالۍ د فروری په 19 په کراچۍ کې پیلېږي او د مارچ په 9 به سرته رسي. دا چمپیئنز ټروفي د پاکستان په کوربتوب کېږي، خو د هند لوبډله پکې د امنیتي اندېښنو له کبله خپل میچونه نه لوبوي او داغوی به سیالۍ په دوبۍ کې کیږي. شبیر احمد جان په دې اړه نور تفصیل لري.
د 19 فروری نه پیلېدونکي د کرکټ دې ټورنامنټ کې به 8 نړیوالې لوبډلې برخه اخلي او ټول به 15 میچونه کیږي چې په کې څلور دوبۍ کې کول شي. ول د فائنل او سیمی فائنل میچونه لپاره لازم نه دي ټاکل شوی. د دې ټول ټورنامنټ کوربتوب پاکستان کوي. د هندستان ټول میچونه به دوبۍ کې کیږي او د پاکستان او هند ترمنځ میچ چې دواړو هیوادونو ولس ورته هر وار ډېر پتمه وي په 23 فبراری دوبۍ کې کیږي. خو بیا پاکستان کې د کرکټ شوقیان وایي چې ډېر به خوشاله وو که هندستان دلته پاکستان ته راغلی وو او خپل میچونه دلته کړی وو، ځکه ډېره مودو شوه دواړه لوبډلې یو بل ته نه دي مخامخ شوی. محمد عباس خان وایي
چمپیئن ټرافی داسې یو مینی ورلډ کپ، تقریبا ټول ټیمونه اته ټیمونه اته نه ټیم راځي. دا ډېر لوی ایونټ دی پاکستان لپاره او موږ ته ډېر زیات خوشحاله یو او دوام ده چې ډېر ښه طریقې سره ارګنایز شي. بل انډیا نه راځي، دا یو ښه خبره نه ده کرکټ لپاره خاص کر. بل دا چې زموږ د ملک حالات هم خوشحی دي، پوره امن امان دی، دا خبره هم څه نشته. نو دا ښه خبره نه چې انډیا نه راځي او موږ لپاره ډېر افغان خبره چې پاکستان ار ایونت چې انډیا کې کم کیږي هغه ته تللې او انډیا نه راځي، نو دا ډېره ښه خبره نه ده. بل فائنل هم لاوسه پورې کنفرم نه دی، 4 مارچ نه پس کنفرم کیږي.
عارف مردان وی چې په مردان کې کرکټ اکیډمي هم چلوي، کوچنګ هم کوي او د خبریال په اساس د لوبو کورج هم کوي. وایي چې دا نه یوازې د کرکټ شوقیانو ته بلکې کرکټ ته هم غټ زیان دی او بل دا چې د دې ډېر اقتصادي او تکنیکی خبرې هم وي چې په هغه هم منفي اغیز غورځولی شي.
قوانین مطابق خو پاکستان کې پکارو، خو چونکی غټ نیشن انډیا چې کوم دی هغه پاکستان ته راتلو نه انکاری دی. دا هغه چې کوم میچز دی، یو خو باغ په دوبۍ کې کیږي هایبرید سیستم باندې، او دویم دا چې سیمی فائنل اور فائنل هم تر هغه دمه چې تر سو پورې انډیا ته سیمی فائنل یا فائنل نه بار شوی نه، نو هم تماشانو ته اور د دې کرکټ مینوالو ته دا علم نشتا چې دا میچز بچر ته کیږي. اور ډیر افسوسناک مقام دی، افسوسناک خبره ده. زه دا وایم چې ته د ورلد کرکټ ته ډیر غټ نقصان دی، کوچ تماشانو ته هم نقصان دی، خو لیکن چکم کمرشل ویلیوز شامل دی، براڈکاسٹنگ دی، سپانسرز دی، گیٹ منی دا، ہوسٹ کنٹری دا پاکستان، نو لکه دی کی دا کرکٹ تا نقصان دی.
دا ڈول دا خیبر پختونخوا دا زوانانو اولو بسانگی پخوانی مشر اولو بغال مصویر خان وائی لو بغٹ مقصد خپلا دا امن پیغام ورکول دی او امنیت خورول دی.
پخوا انشد اولمپکس خوب دا سی او چی کلا با گیر شا پیرا پا ملکونو که حل زال دشمنه یا درست دروز بشورو، نو اغا دشمنه اغا تربگنه اغا جنگونه به بند شو او په اولمپکس کې به خلکو حصہ غشتا. مطلب داره چې داسې قسم اکټیویټیز چې کوم د سپورټس اکټیویټیز دي، نو دا به د امن او د خیر سګاله لپاره یو پیغام او کلاړی ته به د امن سفیر وي. نو لکه دغه څه کته تاسو سوچو کې، نو د کرکټ اوم دا خو لکه د ملکونو د یو ځای کېدو او یو بل لرازی چې لوبو کې خو په دې کې تاسو روایتي سیاست پکې راوستو، نو دا کرکټ ډیر زیات خراب کړ.
دا کرکټ چمپیئنز ټرافی کې دوه ډلې یا ګروپونه جوړ کړی شوی دی. ګروپ ا کې پاکستان، هندستان، بنگلہ دیش او نیوزیلند شامل دي چې د یو بل پر ضد به میچونه کوي، او ګروپ بی کې افغانستان، انګلینڈ، آسٹریلیا او سویلی افریقا شامل دي. د سیمی فائنل او فائنل میچ زیلا نه دی فیصله شوی، ځکه که سیمی فائنل او یا فائنل ته کچر هندستان لوبډله وزي نو بیا به دوبۍ کې کیږي، او که هندستان ونزي نو بیا پاکستان کې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له شاهین بونیری ناورو.
د افغانستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون ماسپخینې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر حاضر که او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د بمبارۍ پاړې ورته رسمي اعتراضیه لیک وسپاره. پاکستان په دغه اړه په رسمي توګه سندي دی ویلي. خو رایټرز خبري ایجنس د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه د جیټ او بې پایلټ الوتکو په وسیله شوي دي او په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان شل وسلوال وژل شوي دي. د سویلي وزیرستان د مکین تحصیل د یو شمېر کلیو خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډې کړې دي. فوج یا د سویلي وزیرستان انتظامی د پوځي عملیاتو د پیل په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. خو د لدا تحصیل د پولیسو مشر هدایت الله مشال لیډو ته ویلي دي چې د دوو کلیو خلکو د فوج په امر کډې کړې دي او پولیس ورسره هر ممکن مرسته کوي. چارواکي وایي چې د بلوچستان په تربت ضلع کې د ځمکني ماین په چاودنه کې د ملیشیا دوه عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د سیمې اسسټنټ کمشنر حمید کورایی د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه پرون د تربت او گوادر ترمنځ د خاران په دشت تحصیل کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د عربو شیخانو یوه ډله لښکر وروستو خپل کیمپ ته ستنېده. د چین او جاپان د بارنوچر وزیرانو د امنیتي ډایلاګ په پیلولو موافقه کړې ده. د جاپان د بارنوچر وزیر تاکیشی ایویا پرون په بیجنګ کې د خپل چینایي سیال وانګی سره د لیدنې نه وروستو خبریالانو ته وویل چې دواړو خواوو په کال 2015 کې د اقتصادي ډایلاګ په ګډون د لوړې کچې د خبرو اترو په دوام موافقه کړې ده. د یوکرین په پلازمینه کیف د کریسمس پر مهال د روسي هوایی بریدونو د انرژي زیربنا اغېزمنه کړې او سلګونه زره کسان په سخت یخنۍ کې پریښې دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون له برید وروستو په یو بیان کې وویل چې د روسي ولسمشر په قصدي توګه د برید لپاره کریسمس غوره کړی دی. دا د دې خبرونه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. د سوریې سمندر ته په نږدې سیمو کې امنیتي وضعیت وروسته تر دې کړکېچن شو چې پرون مظاهرې شوې او چارواکو په ځینو سیمو کې موقتی ګرځبندیز اعلان کړ. د سوریې نوو چارواکو ویلي چې د پخوانی حکومت خلک په دې کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې پشت سوریه کې د وسلوالې ډلې هیئت تحریر شام لخوا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت رانسکورېدو وروسته د نوې حکومت لپاره هلې ازلې روانې دي. جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې واورې.
د سوریې پولیسو په همس ښار کې د شپې په مخه ګرځبندیز اعلان کړ. د دولتي رسنیو په وینا دا ګرځبندیز وروسته تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له امله وضعیت کړکېچن شو. رویټرز اژانس د سیمه ییزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي غلبیانو او شیعو کوله. دغه اژانس څرګنده کړه چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهرچانو د غوښتنو په اړه یې هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مظاهرې د دې لپاره شوي دي چې په وروستیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوي دي. اولویان تر ډېره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سني یاغیانو د ډسمبر په 8مه پسې واخیست وفادار دي. د سوریې د نوي واکمنې ادارې مشي حیاتي تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرځبندیز د لګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دولتي رسنیو پرون وویل چې دا ګرځبندیز د ماښام له 6 بجو د سهار تر 8 بجو دی. که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکې شپه به ګرځبندیز نه وي، خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات به ادامه پیدا کړي که نه. د سوریې نویو مشرانو بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې د لشکیو مذهبي ډلو حمایت به کوي. دوی دا ویره لري چې پخواني یاغیان شایي په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلی کړي. د سوریې په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتې دي وړې وړې مظاهرې شوي دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسیدونکي اولویان دي. دا مظاهره ورسته تر دی وشوي چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیو خبره شوه چې د حلب په شار کې د اولویانو په زیارت کې اور لګې دلې دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي را ګرځي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شام نوی اسلام پاله واکمنې ډلې هیئت تحریر الشام سمدلاسه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ځان لري کړی دی او د ډلې مشر احمد الشاری ژمنه کړې چې ښځو ته به د تعلیم اجازت ورکوي او د خپل هیواد یووالي لپاره به یو ټول شموله حکومت جوړوي. آیا ایچ ټی ایس په داسې اقداماتو سره د نړیوالې ټولنې مرسته وګټي او که څنګه؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې شاهین مهم ټکی تاسو ته وای.
کله چې په شام کې د هیئت تحریر الشام یا ایچ ٹی ایس وسلوالې ډلې د ولسمشر بشر الاسد حکومت ړنګ کړ نو د افغانستان طالبانو واکمنانو ورلا بېله سزنډه مبارکي ورکړې وه. کله چې وسلوالې ډلې د شام پلازمینه دمشق ونیو نو طالبانو وویل هیله مند دي چې دا ډله به د یو خپلواکه اسلامي حکومت بنیاد کېږدي. خو له دغې دوو اونیو وروستو ایچ ٹی ایس ځان له هغې لارې بدل ښکاره کول غواړي چې د حکومت لپاره افغان طالبانو غوره کړې ده. د ډلې مشر احمد شرا چې وړاندې د ابو محمد الجولاني په نامه پیژندل کېده ژمنه کړې ده چې د ښځو د حقونو د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو او پکور درنه د روغ جوړې لپاره به د طالبانو پرتلا منځلارې پالیسی خپلوي. نوموړي تیرو ونه بی بی سی ته وویل چې په شام او طالبانو کې ډېر فرق دی او د دواړو د حکومت نظامونه بدل دي. د ایچ ٹی ایس مشر زیاته کړې ده چې د شام په ادلیب کې داغي د واکمنۍ لاندې پوهنتونونو کې 80% زده کوونکي جنکې دي او ډله به هیڅ کله هم ایسویان خزه پردې کولو ته مجبور نه کی. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو د کابل د نیولو نه وروسته اووم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د کال 2022 په دسمبر کې په پوهنتونونو او مسلکي کالجونو کې د نجونو په تعلیم بندیزونه عملي کړه. طالبانو د دې کار لپاره د شریعت نوم کارولې دي خو نړیواله ټولنه او په افغانستان دننه ډېر خلک ورسره نه مني. په هر صورت ایچ ٹی ایس بیا د ښځو د بشپړې ازادۍ په حق کې نه دی او په دغه اړه بېلابېل محدودیتونه په پام کې نیسي. د ایچ ٹی ایس په مشرۍ د موقتي حکومت ویان عبیدہ ارناوت ویلي چې تر کومه په عدلیه کې د ښځو د واکمنۍ خبره ده نو دا د څېړونکو او کارپوهانو د مطالعې موضوع ده. ارناوت په پارلمان او حکومت کې هم د ښځو د کار په اړه ورته نظر لري. خداغه سرګندونو د ښځو د حقونو د فعالانو اعتراضونه راوپارول او اسلام پاله ډلې ته خبرداري ورکړه چې د مذهبي واکمنې د عملي کولو نه ډډه وکړي. د ایچ ٹی ایس اصلي سیاسي پیغام د شام د متنوع توکمیزو مذهبي او فرقیزو ډلو ترمنځ یووالی او پخلای نه ده. په دوی کې ځینې له کال 2011 راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دي. د ډلې مشر د دسمبر په 2 خبریالانو ته وویل چې سوریا د ټولو شریک هیواد دی او دوی کولی شي چې په یو ځای ژوند تیر کړي. د اقدام مثبتې نتیجې ښودلې دي او د دسمبر په 6 واشنگټن د احمد شرا په سر د 10 میلیون انعام اعلان بیرته اخیستی دی. بلخوا په افغانستان کې ډېر طالبان مشران اوس هم د امریکا او ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بندیزونو سره مخ دي او په ځینو د نجونو په تعلیم د بندیزونو له کبله سفري محدودیتونه هم عملي کړل شوي دي. په داسې حال کې چې ایچ ٹی ایس په سوریا کې خپل واک قوي کوي، مغربي حکومتونه او سفارتکاران د وسلوالې ډلې په خبرو د باور کولو په اړه له احتیاطه کار اخلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د دسمبر په 13 په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو لومړی یو معتدله سیرا وړاندې کړې وه یا لږ تر لږه
د دغه هڅه کوله، خو چې کله افغانستان ونیو نو بیا یې اصلي رنگ سرګن شو. نوموړي ایچ ٹی ایس تا خودنه کړي چې د نړیوالې تنهایۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره باید د خپل هیواد پرمختګ ته توجه ورکړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ وایي په هغه هیواد کې د سرطاني ناروغو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق اشینواری مشال ریډیو ته وویل، هر کال په دغه هیواد کې تر 1900 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې سباندې 1400 په دې ناروغۍ مري. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي، او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي، په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9450 کسان زوم د معلوماتو د روپی سیکټر یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق د سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 1400 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي، او زوم د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې، نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15 لکه افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي، او په دې نه پوهېږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي،
د مرستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراته دي. په خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مې نشته دي، او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته، او نه زما کور لیدل او نه ورخوي څوک، او نه ماته راکوي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي، دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ڈی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو، او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي، او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ ده 3 میاشتې تقریبا پرحال کړی ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې مونږ یو 1000 ماشینونه چې هغه ډیر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې مونږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي، چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو، او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی، چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په 50.9% زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و، چې ډېری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په کورمه کې د نومبر په میاشت کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ خونړیو شخړو وروسته ځینې لارې اوس هم بندېدي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغانو ته په ځانګړي ډول ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدواره ښځې ډېر په تکلیف دي. دوی له حکومت او په نښتو کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره دې ګامونه واخلي. حکومت وایي په کوارټ کې د شیا او سنی مشرانو سره له تیرو دوو راهیسې جرګه پیل کړی ده او دوی کوشش کوي چې لارې پرانستل شي. خالده نیاز په دې اړه رپورټ لري چې د یوې ښځې په آواز پیلېږي.
د سی باد هلو درن تیر شوی دی چې په دوم نه چې د بچیان به کیږي څنګه هغه ویل چې کنی تو ته به پریشن کوو ی تو خند سی بچی کې دله ګرونه ده نه دالته ویل لاری نه بل زی پوری ګوډی تلای نشول.
دا غږ د کورمې پیواړ سیمې 15 کلنې ساجده ده. ساجده وایي یو میاشت مخکې ماشوم شوی دی. ډاکټرانو ورته ویلي وو چې اخیری میاشت کې به هر هفته معاینه کوي. ولی د بندو لارو لوجې دي نشو کولی چې معاینې ته ورشي. دا وایي ماشوم د دای په لاسو پیدا شو او اوس د ذهني مسلو سره مخ شوی ده.
پوسټ مارټم ډیپریشن څه کوم وي بچی نه ورسته څه کوم ډیپریشن وي هغه کې دور حد نه زه ډیپریشن کې هم څه ماته نشته پاته زه د بچی څنګه کسم څنګه دې راخلم څنګه دې څملاوم نه په ځان ولیم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په تیر اکتوبر او نومبر کې په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاره چنار نسرین وای د لارو بندش له عمله نه خوګیز شته او نه لرګي چې له وجې ښځو ته کورونو کې پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ورسره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه. ګیس ښه خیر دی هلته پرې دغه لرګي بیا نه مېلوي. دلته چې موږ خپل ځانونه ګرم وسط وسا او کوم خوراک دی هغه ځان ته تیار کړو. یو یو تینکا ټوله کو اغنی مو چې تا یو شای ډیر مشکلی سره پوخ کو خپل خوراک ځان ته تیار کو بیا دی وخورو.
بلخوا د پالاچینار یو ماشوم خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانم اور اینب د زده ففت کلاس کې سابق یم. یم تقریبا کول کې صرف ایوا میشته چو بیا درې میشتي چټه وی مو یای سو تقریبا نیمو ټایم یا ډیر زیا شو مو یای سنن بهالو ټیک شي لیکن دو دن نه ټیکيږي حالات.
د کورمی ضلع یو مدني فعال چې نه غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کړکیچن حالات لوجي خزی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نه د کورم حالاتو خلک ډیره زیات خپه کړي دي. ډیر زیات تنگ دي. که هدا افر کورم دي کلور دي که سنټر دي که هدا پړچینار دي که هدا بشاری دي که هدا هوزګړی دي دز کې کمپونه ته لګولې دي. کمپونه کې ژوند څنګه وي یا به بجلی نه وي یا به بتروم نه وي. تاته خو به ټایم کې څوک دوه ټایم خوراک در کې پرسل به در کې چای ضرورت وي چینی ضرورت وي لوخي ضرورت وي بسترې ضرورت وي بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندې د صدی تحصیل کونسل نه د زنانو په څوکۍ انتخاب شوی ساجد وایي که حکومت وغواړي نو دلته امن پځې کېدلی شي. باید حکومت دې دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا وایي د مری معاهدې عملي کولو هم ضرورت دی. د ساجده په خبره د کورمی ناامنۍ د وجې تر ټولو زیات ښځې او ماشومان متاثره کیږي.
یو ایمرجنسی نافذ شي ایمرجنسی ته یا کمپیوټر وي یا داسې نور خلک وي چې هغوی فرسټ ایډ صرف زده وي هغه به ته راشي. نو ډېر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ دی چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپیټلس ته آباد کړي اور د لیارو کوشش د وکي څه کولاوي شي اور کومه څه معاهدې شوي دي هغې باندې نظر رسانی وکړلی شي. یو ښکلی خوشګوار ماحول چې حکومت وغواړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی بیا دوباره غشنتی ارس کریئیټ کی دلی شی.
کس هم د کورمی میرمنې د دویانو نشټوالی او لارو بندش کلی کوي. ولی صوبای حکومت وخت په وخت کورمی ته دویانی استولی دي. د دسمبر په 23مه د خیبر پختونخوا کابینه کورما ضلع آفت زده ګرځولو سره د ریلیف ایمرجنسی منظوري ورکړې ده. د اطلاعاتو صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د کابینه غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي، صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورما ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایات کړې دي. نږدې ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړه چنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې یو 50 ماشومان مړه شوي دي. ولې د پاړه چنار د مرکزي روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللي دي؟ د پاړه چنار د مرکزي سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي، په پاړه چنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23مې پورې یو 1.5 ماشومان مړ شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سهولتونو نشتوالی دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110، 14500، 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
د جنوبی وزیرستان د شکی سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت تیز تر ځر هلته د ډیم جوړولو کار بیا پیل کړي. دوی وایي د ډیرو خلکو د کرکیلې اوبو ته ضرورت دی، نو ځکه دی د شکی ډیم په جوړولو کې نور ځنډونه شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو ځایي اوسیدونکو د شکی تر څنګ د نورو ډیمونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا ځایي چارواکي وایي چې دغه ډیم د کار چارې د فنډونو د کمی له وجې ودرېدلې دي، خو اوس دا مسله حل شوې ده. د ډیم جوړولو چارې مکمل کړل شي. اشتیاق مسیدی نور حال تاسو ته وایي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکی اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د سیمې ډان ډیم بنه 14000 پیرا کی. د شکی سیمې یو مشر حمزه وزیر د سیمې په ډیم بنه دراونه 4 په براکښه مشال ریډیو تا ویایي. د حمزه وزیر نه دا هم وروي چې د ډان ډیم سارا د تحصیل شکی نورې کیمې سیمې کښې د ډیمې ضرورت دی. د شکی سیمې یو بل اوسیدونکی د سیمې په ډیم بنه راونه 4 په براکښه مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده. مشال ریڈیو چې د شکی ډان ډیم بنه راونه 4 په براکښه د ضلع ډپټی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې. اغوی وویل
داسې ده چې دغه کما ډیم چې د شکی کې نو پاغه باندې اوس کار شروع شوی دی. تقریبا 2-3 مهینه کېږي فنډز ورته الوکیټ شوی دی او کار به په درس کې روان دی. انشاءالله ډېر ضرب دغه خپل سر ته ورسېږي. د فنډز کمی اوس نشته ده انشاءالله.
په تحصیل شکای کښې د ډان ډیمبنې راونې چار په برا کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
نو دو لور وزیرستان کې امیش چیرې اول فنډ کړی دی، امیش دغه ډیم ته کړی دی، د سی ایم سره امیش دمده میټینګ حل شوی و، د تمشه ډېرې پیسې وهاکړلې، یو خوشې غندي دوام کیس تو انشاءالله بل هم په کمې شپې کې ورته وکړي.
د شکی سیمې مشهرونه د سیمې ډان ډیم بنې د 4000 پیرا کولې سره دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا د تحصیل نورې سیمو کښې ډیمونه جوړولې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو.
دا پښتنو په مختلفو سیمو کې وخت په وخت مشاعري کیږي چې لرو لرو ځایونو ورته شاعران او مینوال ورځي. خو اوس د انټرنیټ لامېدو سره شاعرانو په واتس اپ ګروپونو کې کېدونکو مشاعرو ته هم مخه کړې ده. په موبایل ټلیفون مشاعرې شاعرانو او د هغوی اورېدونکو ته دا سهولت برابر کړی دی چې له هر ځای یې زړه وغواړي ګډون پکې وکړي. البته د دې لپاره د انټرنیټ لرل لازمي دي. په دې اړه د شاهنواز ترکزی رپورټ اورو چې د یو شاعر په شعر پیلېږي.
گل بیا د سترګې سرې دي، گل څه دې اندازې دي، زه د یو قبلې قایل یم، ستا بلا ډېرې قبلې دي، ستا نازک بدن به وخوري، دلته وینې وینې خولې دي، د ړندو خلکو دې خار ته تا راوړې آینې دي.
خالد خان د شوقدر ادبي ملګري په نوم واټس اپ ګروپ کې دغه شعرونه وویل. د پیر په ماسخوتن د آنلاین مشاعرې صدارت مشهور شاعر او نثري لیکوال سحر کتوزی کاو. دا مشاعرې د شروع کېدو سره سم سحر کتوزی د ملګرو د ډاټ په خاطر هغوی ته ځینې خبرې داسې وکړې.
ډېره مننه باندې خوندورې مشاعرې د صدارت را کولو. ډېره خوشحالۍ خبره ده چې میاشتنې مې د تعطل نه رسټو یو وارې بیا مشاعره وشوه. الله دې همداسې دوامداري لري. ښکلی انداز کې د ملګرو د راغوښتو په ښکلو ښکلو شعرونو په دغې داد او ډاډ در کوم.
دا چې د مشاعرو دپاره ورځ او ځای ټاکل، هغلته خلک راغونډول او بیا تر ناوخته اورېدونکي ایسارول خو ګران کار وي. خو د قلم کورنۍ دوه وسیمه شوقدر ستر سکتر ایب شوقدرې مشال ریډیو ته وایي، د ټکنالوژۍ د ترقۍ سره د دوی د مشاعرې کار هم اسانه شوی. نه خو د شاعر خرڅ راځي، نه له کور اوځي، او نه د خپل روزګار یعنې چوټي کوي.
دا نوي ملګري دي لکه زمونږ زده کړې والا، نو هغې ته وخت په وخت باندې زمونږ محترم استادان چې کومه دی لیکچر په کې مونږ سره اخیستی دي، هغه په املا باندې، هغه په قافیه باندې، هغه مطلب دا دی چې نظمونو چې څه ترتیب دی، غزل څه خصوصیات دي، یا مطلب وخت په وخت چې څه ضرورت و، نو مونږ ته چې کوم دی زمونږ مشرانو رامخې ته کړي دي. الله یې د دوی په ژوند کې برکت واچي.
ممتاز خان هم د شوقدر اوسېدونکي یو شاعر دی. هغه مشال ریډیو ته وایي، دی او ځینې نور ملګري سرکاري یا غیر سرکاري نوکریو یا په روزګارونو کې بوخت وي. د ډېر کوشش په وجود هم وخت نشي وستلی چې ګنې کومې مشاعرې له ورشي، او که ورځي هم نو بیا هغه مشاعره چې ماښام وخت وي دوی پکې ګډون کوي.
ډېره مفید خبره ده چې د واتس اپ لاره باندې چې کوم دی نو مشاعرې کېږي. حالانکه دا نورې مشاعرې هم ډېرې ښې وي. هغې کې چې کوم دی مسله دا وي چې د ټیم لږه مسله وي، ځینې کسان چې کوم دی پکې حاضر نه شي کولی، خو ځینې ملګري داسې وي چې هغې خامخا مشاعرې له ځان رسوي. زما په خیال سره د وخت د بچت لپاره یو ښکلې لار ده د واتس اپ په ذریعه باندې آنلاین مشاعرې.
چې ما بې وسه باندې ننګ نه کوي، سترګې دې پوه کړه چې جنګ نه کوي، زما د زړه نه او ستا مینه وتل نیازمینې سره خو چاته زنګ نه کوي، او ویل یې څنګه وقال نه بستا یم، څوک به صفت دغه نه ملنګ نه کوي.
د سحر کتوزی په مشاعره کې شوې دغه مشاعره کې چې وقار علي وقار خپل دغه کلام وړاندې کړ، نو ورته نورو شاعرانو ملګرو ډېر داد ورکړ.
وقار علي وقار صاحب ډېر زبردست، ډېر ښه شعرونه، ډېر ښکلي شعرونه یار، ډېر داد قبول کړ یار.
ایوب شو قدرې وای چې د دوی آنلاین مشاعرو ته بهر ملکونو ته مزدورو ته لاړ ملګري زیات خوشحالېږي، او دوی هم کوشش کوي چې هغه مسافر چې مشاعرو کې ګډون خوښوي دغه ګروپونو کې ځان سره ملګري کې.
دلته کې کومنګ په وطن باندې او دلته کې زمون په علاقو باندې موږ ته ماحول جوړ وی او ظاهر ده چې کوم ملګری مسافرې لذي نو غریبي خو زمون د ټولو ده اغوی ته مسافرې ژوند سخت می تند ده اغوی پیږي ماته شي خبر ده یو بل ده حال نم خبر شي
وقار علی وقار مشال رډو تو ول انلاین مشاعری تر ټولو اسانه لار ده چې شاعران پکې ملګری شي او کلمونه وړاندې کې ددا هم ول د دوی په واتس اپ ګروپونو کې ځینې هغه اوریدونکو هم شامل دي چې شاعران نه دي خو بیا هم خوخوي چې د مشاعرونو خوند واخلي
یو داسې قدم دی چې د دې زمونږه هغه شاعران ملګري ټچ هم پاتې شي او دغه هو تاسو ته هم پته وي چې څومره په ادبي هلو ځلو کې شاعر ګډون کوي نو دا وی هغه لیکلې برقرار وي
د ایوب شو قدرې په خبره د دوی خپل ګروپ دی ولې تر دغه علاوه په ګڼ شمیر نورو داسې ګروپونو کې هم شامل دي چې هغې کې هم هر ماښام مشاعري جوړیږي او زیاتره پکې تنغید غونډې کیږي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.